السلام علیکم د ماسپخین 2 بجې شوې تر 5 بجو د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته خراغلست قدر من اوریدونکو روانه خبرونه یو ساعت دوام کوي چې زه احمد تکالی د امان الله امیرزی په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به د هلمند په هلمند ولایت کې د ملي امنیتي ځواکونو په تشکیلاتو کې له بدلونونو وروسته د چارواکو څرګندونې واورئ چې د امنیتي حالت د ښېګڼې ډاډ ورکوي. همدارځواب واورئ چې د کډوالو د چارو وزارت وایي اروپا ته د افغان ځوانانو د مهاجرت لړۍ لا هم روانه ده. نور موضوعات نیمه نړۍ او د یو کلی زرغګونه راډیوي ډرامې یو نوې برخه به هم په همدې خپرونه کې واورئ. خو تر هر څه مخکې خبرونه په نړیوالو خبرونو کې و باورې چې د ایران ولسمشر حسن روحاني نن اروپا ته خپل سفر پیلوي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د هیلمند چې په 24 یا 48 ساعتونو کې د نن بدر روښانه شي چې د سوریې د سولې خبرې چې ټاکل شوی و روانه اونۍ وي پیل شي څه وخت ترسره شي. نړیوال خبرونه په څو شیبو کې وړاندې کیږي. سمدستي ناجیه ساپې ته غوښ شي چې د افغانستان کورنی خبرونه اوروي.
په جوزجان کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د غوروي کمیټه له افغان حکومت څخه غواړي چې د دوی د کارونو د پیل په اړه خپل دریځ روښانه کړي. او د افغانستان د رادیو ټلویزیونونو ټولنه وایي چې افغان حکومت باید د خبریالانو د ژوند خوندیتوب ته جدي اقدامات وکړي. د خبرونو تفصیل. د جوزجان امنیتي مسؤلان وایي چې په اقچی ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ له نن سهار رئیسې جګړه پیل شوې. د دغه ولایت د امنیه قمندانې د امنیت امیر عبدالحفیظ ازادي راډیو سره په خبرو کې دا جګړه تایید کړه خو د وختو تلفاتو په اړه څه ونه ویل. تر اوسه وسلوالو طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د غوروي کمیټه له افغان حکومت څخه غواړي چې د دوی د کارونو د پیل په اړه خپل دریځ روښانه کړي. د دې کمیټې غړي فهیم دشتی نن ازادي راډیو ته وویل چې د غوروي کمیټه نشي کولای چې خپل فعالیتونه له قانوني خلا سره مخته یوسي.
کمیټه د یو تخمینی فرمان په اساس رامنځته شوې وه. تر هغه چې فرمان نافذ و خپل کارونه له اړتیاو سره سم مخته یوړل. وروسته قانوني خلا رامنځته شوه او اوس هم دوام لري. که چیرې د کمیټه کارونه ترسره کړي نو اړتیا ده چې رامنځته شوې قانوني خلا له منځه وړه شي.
دا کمیټه وروسته له هغه له قانوني خلا سره مخامخ شوه چې د افغانستان ملي شورا د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر تخمینی فرمان رد کړ. ټاکل شوی چې ډېر ژر د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر د افغان کډوالو د ستونزو د حل په هدف د اروپایي ټولنې له یو پلاوي سره د رسمي مذاکراتو د پیل په اړه خبرې وکړي. دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل نن ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په دې مذاکراتو کې به اروپا ته د تلونکو افغان پناه غوښتونکو په اړه پریکړه وشي. د کډوالو چارو وزارت وایي چې په 2015 میلادي کال کې له 2 لک څخه ډېر افغان کډوال په غیر قانوني ډول اروپا ته للی. او د افغانستان د رادیو ټلویزیونونو ټولنه له افغان حکومت څخه غواړي چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب ته جدي پام وکړي. د دې ټولنې غړیو نن د یو خبری کانفرنس پر مهال ویل چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب لپاره باید یوه کمیټه جوړه شي. دوی همدارنګه ټینګار وکړ چې د وسلوالو طالبانو له لورې د رسنیو هدف ګرځېدل د افغانستان د نظام د ماتې په معنا دی او حکومت باید له رسنیو خپل سیاسي ملاتړ اعلان کړي. د خبرې د تلو تلویزیون پر کارکوونکو د انتحاري برید وروسته کیږي چې له امله د دې شبکې و کارکوونکي ووژل شول. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له نوریاس نوریس خوري.
د ایران ولسمشر حسن روحانی نن اروپا ته خپل سفر پیلوي. دا به له هغه مهال راهیسې چې د نړۍ له قدرتونو سره د تهران اټومي موافقه عملي شوې بهر ته د هغه لومړنی سفر وي. له روحانی سره په دې سفر کې چې 15 ورځې دوام کوي او په ترڅ کې هغه له روم او پاریس څخه کتنه کوي. د سوداګرو یو ډله او هم د تیلو او ګازو د وزیر په ګډون یو شمیر چارواکي ملګرتیا کوي. د ایران اسلامي جمهوریت وروسته له هغې چې د اټومي موافقې له مخې د جنوري په 14 پرې نړیوال بندیزونه لرې شول له نړیوالې انزوا څخه د راوتلو په حال کې دی. روحانی به پروم کې د ایتالیا له ولسمشر سرجیو ماتیرالیا او صدر اعظم ماتیو رنزی سره وګوري. دغه راز بری $43 میلیارډ په ارزښت تجارتي تړونونه هم لاسلیک کړي. روحانی به د جنوري په 23مه پاریس ته لاړ شي او له ولسمشر فرانسوا اولاند سره به هم وګوري. تر دې سفر مخکې ایراني چارواکو وویل چې تهران په پام کې لري په فرانسه کې د الوتکو جوړولو له ایرباس شرکت نه 144 الوتکې رانیسي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي ایران او سعودي عربستان باید هر هغه څه وکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکېچ د کمولو لپاره ورته اړتیا ده. د دغو دواړو سیمه ییزو سیالانو ترمنځ کړکېچ تېره میاشت وروسته له هغې زیات شو چې د ریاض لخوا د یو شیعه روحاني مشر د اعدامولو پر سر په تهران کې قهرجنو مظاهره کوونکو د سعودي عربستان پر سفارت حمله وکړه. دا پېښه د دې سبب شوه چې سعودي عربستان له ایران سره ډیپلوماتیکې اړیکې پرې کړي. عباس عراقچی نن په تهران کې د هوایي چلند د چارو په اړه په یو کنفرانس کې خبرلانو ته وویل چې موږ دې ته تیار چې پر هر هغه نوښت چې د دغې سیمې له ثبات سره مرسته کوي غور وکړو، تر څو وکولی شو چې د هغو واقعي ستونزو او ګواښونو په وړاندې مبارزه وکړو چې سیمه ورسره مخامخ ده. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر دغه راز زیاته کړه چې دا مهمه ده چې د توندلارو تروریستي عناصرو چې ټولې نړۍ ته یې ګواښ متوجه کړی په وړاندې مبارزه وکړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي دا هیله مند چې په 43 یا 48 ساعتونو کې دا روښانه شي چې د سوریې د سولې خبرې چې ټاکل شوې روانه اونۍ وشي ترسره کیږي. جان کیری له لاوس څخه د کتنې په ترڅ کې نن خبرلانو ته دغه راز وویل چې دی د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا سره موافق دی چې د خبرو لپاره بلنلیکونه باید تر هغو پورې وانستول شي چې ټول تیاری بشپړ شوی نه وي. په پام کې و چې دغه خبرې نن په جنیوا کې وشي، خو دا ښکاره خبره ده چې هغه به وځنډیږي، ځکه روسیا او ایران په دې اړه چې په کېدونکو خبرو کې د سوریې د اپوزیسیون په استازیتوب کومې ډلې برخه واخلي اختلاف لري. له 2011 میلادي کال راهیسې چې په سوریه کې شخړې پیل شوي، شاوخوا 2.5 لک کسان وژل شوي او 11 میلیونه وګړي هم له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. د راپورونو له مخې په انقره کې پولیسو لږ تر لږه 10 تنه مشکوک کسان نیولي چې ویل کېږي په ترکیه کې د اسلامي دولت سختدریزې ډلې ته خلک جذبول. د ترکیې دولتي خبري آژانس اناتولیا وایي د تروریزم په وړاندې مبارزې ځواکونو نن سهار وختي په پلازمین انقره کې د هغو مشکوک کسانو پر ځایونو عملیات ترسره کړل چې له داعش ځواکونو سره د اړیکو شک پرې کېږي. ترکی چارواکو داعش ډله په استانبول کې د جنوري 12 په تروریستي حمله تورنه کړې چې د دې ښار په یو تاریخي سیمه کې وشوه او 10 سیلانیان پکې ووژل شول. ترکیه چې په خپل خاور کې د داعش مشکوک څنګ له منځه وړي له سوریې سره د پولې د تړلو لپاره هم هڅې تیزې کړې دي. د هیواد دغه راز د داعش ضد ائتلاف الوتکو ته هم اجازه ورکړې چې له اډوې پر دغې ډلې د حملو لپاره کار واخیستل شي. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
زمن غږ له ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خبرونه په دوام کې به ووري چې په هلمند کې د ملي امنیتي ځواکونو په تشکیلاتو کې له بدلونونو وروسته چارواکي دا کوي چې د دې ولایت په امنیتي وضعیت کې د پام وړ بدلون راغلی. له هلمند څخه چې د هیواد د کوکنارو تر ټولو زیاته برخه پکې کرل کیږي، په یو ځانګړي راپور کې به واوري چې کروندګر په کومو دلایلو له هم کوکنار کوي.
رومیان خریدار نه لري، غنم خریدار نه لري، خو د بیکاری د وجې سره او د نیستۍ د وجې سره اوس یاړو کرویانو څوک.
په هیواد کې د تشدد د پیښو پر زیاتېدو د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون نظر مو هم اخیستی. دا کمیسیون حکومت د خلکو د امنیت په ټینګولو مکلف بولي.
دولت هغه خپل مکلفیتونه چې ملي ژمنتیا د بشري حقونو په اړه باندې لري او د هغو اسنادو په مقابل کې چې امضا کړي د تطبیق لپاره کوټلي اقدامات باید وکړي.
نور موضوعات هم لرو. د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ کې مو پر نورو موضوعاتو سربیره په کورنیو کې دننه د سیالۍ یو موضوع غوره کړې.
ما سلور 15 زمن دی او مې لور د هغه یېر مې وایي چې زی ولې نه زیږم. او هغه ډېره ضعیفه ده، له خپل ضعیفتوب نه بیخي خپل کار وزن کولی نشي او بچی راوړي.
نیمه نړۍ او د یو کلي زر غږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې خپرېږي. اورېدو ته راسره اوسئ. لکه څنګه چې د خبرونې په فایل کې مو واوریدل، په هلمند کې امنیتي چارواکي ادعا کوي چې په دې ولایت کې د ملي امنیتي ځواکونو په تشکیلاتو کې له بدلونونو وروسته په امنیت کې ښېګڼه راغلې. د ناتو یو ویان مخکې ویلی و چې په هلمند کې د افغان امنیتي ځواکونو په مشرتابه کې بدلونونه د وضعیت د ښه کېدو عمده دلیل دی. فرشته جلالزی د هلمند له امنیه قمندان سره د خبرو پر بنسټ په دې اړه د راپور برابر کړی. فرشته البته همدا شیبه له ما سره په سټوډیو کې ده.
تکر صاحب د هلمند له امنیه قمندان جنرال عبدالرحمن سرجنګ سره تفصیلي مرکه لرو په دې اړه، خو تر هغه مخکې به د امریکایي ځواکونو د قمندانانو تازه څرګندونې ورباندې راواخلو چې وایي په هلمند کې د امنیت د ښه کېدو لپاره امنیتي ځواکونو او د هغوی رهبري له سترو بدلونونو سره مخامخ ده. په هلمند کې د امنیتي ځواکونو دا تغییر په دغه ولایت کې تر شدیدو جګړو وروسته راغلی دی. په وروستیو کې د هلمند په یو شمېر ولسوالیو لکه سنګین او مارجه کې د جګړې د شدت له امله داسې رپورټونه خپاره شول چې حتی د ټول ولایت امنیت له خطر سره مخامخ دی او شاید د ولایت سقوط وکړي. خو په کابل کې د ناټو او د امریکایي ځواکونو یو ویاند ولسن شوفنر نن رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په هلمند کې د افغان امنیتي ځواکونو په بیا رغونه باندې کار کوي. شوفنر رویټرز ته ویلي چې په هلمند کې د دې سترو تغیراتو یو دلیل په مخکنیو تشکیلاتو کې د اداري فساد موجودیت او د هغوی غیر مؤثر فعالیت و. هلمند افغانستان د ډیرو ستراتیژیکو ولایتونو څخه دی چې له پاکستان سره ګډه پوله لري او د افغانستان د اپیمو زیاته برخه په دغه ولایت کې تولیدیږي. داسې د رویټرز خبري اژانس په وینا هر کال په دې ولایت کې د تولیدونکو مخدرو موادو اندازه 3 میلیارد ډالر ارزښت لری چې په دغه ولایت کې د وسلوالو ډلو د فعالیت د تمویل لپاره استفاده ورڅخه کیږي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویان په هلمند کې په امنیتي تشکیلاتو کې تغیرات تایید کړي دي. د دغه وزارت ویان د جنرال دولت وزیري ویلي دي چې په هلمند کې په امنیتي تشکیل کې تغیرات ادامه لري او ویلي چې په دغه تغیراتو باندې له تیرو 2 میاشتو راهیسې کار روانو. د هلمند امنیه قمندان جنرال عبدالرحمن سرجنګ چې دی هم په دغه نوي تغیر او تبديل کې په هلمند کې تازه مقرر شوی دی وایي چې په هلمند کې د جګړې د شدت له امله د ځواکونو د تقویې لپاره ډېره اړتیا وه. دی وایي چې په هلمند کې د نوي تشکیل له راتګ سره په امنیتي وضعیت کې ډېر بدلون راغلی دی او وایي چې په دغه ولایت کې د مخدرو موادو د قاچاق او تولید پر ستونزې هم غور کړی او کار ورباندې روان دی.
ډېره مننه کوم فرشته. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې زما همکاري یادونه وکړه، د هلمند د امنیه قمندان عبدالرحمن سرجنګ سره مو هم خبرې کړې. د ښاغلي سرجنګ سره مرکه هم فرشته جلالزی کړې او د مرکه په پیل کې له ښاغلي سرجنګ څخه د دې بدلونونو د څرنګوالي په اړه پوښتنه شوې.
دولتی اراکین دوه میاشتې مخکې تغییر او تبدیل راغی چې قمندان شفیق قلی اردو زه په خپله قمندان د امنې او بعضې نور منصوبین هم تغییر او تبدیل شو او دلته یوه نوې اوپراتیفي ګروپ جوړ شوی ده چې جبار قهرمان توران جنرال یې په راس کې ده او درې جنرالان د امنیت قمندان د امنې د ولایت او د اردو د قلی اردو رئیس ارکان یې د مارینو په صفت دي او هغه هم دلته نوې جوړه شوې ده چې د همغږي کارونه او ګروپونه او قمندان د زوم د پولیسو هم دوه میاشتې مخکې تعین شوی ده. دلته اوس وضع په کلي ښه ده. نوې قوا د نورو ولایتونو رارسېدلي دي، تقریبا 690 عسکر رارسېدلي دي دلته او د نورو ولسوالیو چې امنیتي وده یې پخوا خرابه وه او هلته جنګ و، اوس په کلي هلته وضع ښه ده. د سنګین په ولسوالۍ کې هم، د واشیر په ولسوالۍ کې هم او د خانشین په ولسوالۍ او مارجه کې ټولو کې اوس وضعیت ښه ده. هلته پولیس او ملي اردو کنټرول لري او دلته زموږ تر مابینه هماهنګي ډېره ښه ده د ولایت او د نورو ارګانو تر مابینه.
د بهرنیو ځواکونو د قمندانانو مشوره او سلا پکې اخیستل شوې ده که څنګه؟
مونږ خو په دې نوي خبر مونږ خو د کورنیو چارو د والي صاحب په پیشنهاد او د رئیس صاحب جمهور په منظوري دلته تعین شوي یو، نو په لوړه کچه مونږ نه کېږو چې راتلي ځواکونه چې دي مونږ سره په جګړه کې خپلې تعمونه نه لري او صرف هوایي کومکونه یې مونږ سره د جګړې په وخت کې کړي.
سرجنګ صاحب، تاسو فکر نه کوئ چې په دغسې وخت کې چې مثلا په هلمند کې امنیت سم نه و او وسلوالو حملې کولې، په دغه وخت کې په داسې حالت کې د دغسې ډېرو تغیراتو راتګ یو ډول ګډوډي نه رامنځته کوله چې مثلا هلته جنګ روان ده او هلته ډېر چارواکي تبدیل شوي دي؟
تر هغه وخته پورې چې نوي کسان تعین شوي وضعیت ډېر ښه شوی ده او وضع تر کنټرول لاندې ده. نور خطونه په خپل ځای باندې دي او هماهنګي ډېره ښه شوې ده او دا یو مثبت تغییر و چې راغی او زه دا ښه بولم او دا د هلمند په ګټه بولم.
تاسو نو فکر کوئ چې مثلا په مخکنۍ اداره کې په دا مخکنۍ تشکیل او په دا مخکنیو ځواکونو کې څه مشکلات موجود و چې بیا نوي تشکیل رامنځته کېدو سره په امنیت کې دونه لوی تغییر راغی؟
زه څه فکر کوم د ما په خپل شخصي نظر دغلته چې کوم کسان مخکې نه ولیپدار و انتخابو تر مابینه د هماهنګي مشکلات او بل هغوی دلته ډېر وخت تېر کړی و خسته شوي باید هم په ځای نور کسان راغلي وای. تو
مخکې به داسې راپورونه خپرېدل چې هلمند تقریبا د سقوط له خطر سره مخامخ ده، او یعنی څنګه فکر کوي د هلمند امنیت دونه ژر تغییر وکړو؟
دا خو زمونږ پر اتاک سره مونږ د قواوو دوباره ارایش شروع کړو، قواوې دوباره د تعلیم و تربیې لاندې ونیولې، بعضې خلک چې په خطونو کې وو هغه هم راوویستو، تغییر و تبدیل هم راوستو، په ولسوالیو کې بعضې خسته شوي خلک هم بوتلو نوې هم راوستل، او هلته مو عملیاتونه شروع کړل. دېو کې هماهنګي د ملي امنیت، ملي اردو او ملي پولیسو تر مابینه خاص هماهنګي شروع شوله، او په هرو ځایو کې مونږ په ګډه سره عملیات شروع کړل. د مرجې لار مو خوشې کړه، هلته هم نفر عسکر ور ورسول، او نور هم د ګرشک ولسوالۍ پرمختګ چې کوم طالبانو کړی وو هغه مو په شا مات کړ. بېرته ولاړه د خانشین ولسوالۍ مو هم تقویه کړل، او هلته هم جستابونه ور ولېږل، نور نفر هم جلب کړل. نو همدغه وجه وه چې هلته وضعیت ښه شو، زمونږ تر مابینه یوه قرارګاه پیشانده شوه. هم په هره درې ولسوالیو کښې یوه قرارګاه جوړه کړه چې هغه پیشانده قرارګاه وه، هلته د ملي اردو، د ملي پولیسو، د ملي امنیت یو تصمیم نیونکی افسر هلته موجود و چې تصمیم نیولی شو. په ښار کښې مو هم ایجاد کړه، او په قلي اردو کښې مو هم ایجاد کړه. همدغه وکولی شو چې د دښمن ملا ماته کړي، او بل د چریتي عملیات هم شروع کړه چې هغه دغه کماندوي عملیات و چې هر چېرته به دا قواوې کته کېدې، او هلته به د دوی قوتونه له منځه وړل. نو همدغه وجه وه چې اوس ښار کښې وضع ښه ده. په اطرافو ولسوالیو کښې هم
په هلمند کښې خو د مخدرو موادو قاچاقونکي یو غټ تهدید دی د امنیت لپاره، نو دغه مسله هم څنګه تر اوسه پورې ورته څه بندوبست هم ورته کړی؟
دلته خو جنګ څو عوامل لري چې یو یې هم مخدره مواد دي، بل روخام تیګه ده چې دلته هغه په دیشو ولسوالۍ کښې او نوزاد ولسوالۍ کښې ده غوښتل چې هغه دوی استخراج کړي ایران ته شي. په دې دغو کسانو جګړه شروع کړې، او څه هم دغه طالبانو د ایران او پاکستان نه چې راغلي ګوډاګیان وو هغو ته پیسې ورکولی چې د امنیت وده خرابه کړي، او دلته دوی خپلې قرارګاوې تقویه کړي، جوړې کړي، او هلمند په کلي پته کړي. مګر هېڅ امکان یې ونه درلودو دوی، هغه د مخدره موادو تجاران هم چې دوی سره وو هغو هم ونه شو کولی چې دغه قوت مات کړي، او دوی هلمند ونیسي، او هغه لارې چې دوی پرې راست و آمد کړي هغه ونیسي. نو مونږ هم د دې دپاره بېداره وو، او بېدارې قواوې هم درلودلې. اوس زمونږ قواوې نورې هم تجهیز شوي، مونږ ته نور عسکر هم راغلي دي، او تیارې هم نورې ډېر تیارې ورکول شوي دي هلمند ته، او انشاءالله اوس مشکلات ډېر کم شوي.
په هلمند کښې داعش هم شته؟
نه تر اوسه داعش دلته نه دي لیدل شوي او نه شته ده، خو ایرانیان دلته طالبانو ته ډېرې پیسې ورکوي څو داعش دلته هغه ونه کړي، نفوس ونه کړي، او دا د ایران ډېره مداخله ده.
د هلمند امنیه قمندان عبدالرحمن سرجنګ چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې په هلمند ولایت کې د افغان ملي امنیتي ځواکونو په تشکیلاتو کې له بدلونونو وروسته د امنیتي حالت په اړه څرګندونې کولې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې، او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. د مخدرو موادو او جرمونو پر ضد د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره یو این او ډی سی وایي هلمند د مخدرو موادو د تولید په برخه کې په نړۍ او په هیواد کې لومړی مقام لري، خو په هلمند کې د کوکنارو کروندګر په دې نه پوهیږي چې د خپل هیواد سیاسي او نړیوال حیثیت ته یې څومره زیان اړولی. ویل کېږي چې سږکال د نورو کلونو په پرتله یو مخ کروندګر د کوکنارو کرلو ته مخه کړې. د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی نادلی ولسوالۍ ته تللی، په دې تحقیقاتي راپور کې زموږ خبریال وایي چې د غنمو او نورو موادو په پرتله کوکنار ډېر کرل شوي دي. زموږ د خبريال زمون خبريال د دې راپور د برابرولو لپاره د نادلي ولسوالۍ کلیو ته د کوکنارو کروندو ته ورغلی او له کروندګرو سره یې خبرې کړې.
هیڅوک د سړیا وا پروا نه کوي. د سهار د اتو بجو وروسته ډلې ډلې کسان له کلي وځي او دلته په پراخ مځکو کې د کرلسو کوکنارو په کروندو کې کار کوي. په دې ورځو کې کلیوال د یوه شي په اړه خبرې کوي. زه د نادالي ولسوالۍ په یو داسې سیمه کې ولاړ یم چې د کوکنارو پرته بل کښت نه تر سترګو کېږي. دې ځای ته د کنټینر څلور لارې وایي. د کوکنارو د کروندو او د هغو د حاصلاتو او کاروبار په اړه هر څوک خبرو ته زړه نه شه کوي، خو یو کروندګر د هویت پټ ساتلو په شرط مرکې ته حاضرېږي. د امنیتي ځواکونو رینجر موټرونه هم تېرېږي، خو څوک یې پروا نه کوي. د کلي خلک د کوکنارو پجي کوي او د دوی ماشومان لوري. ترلاسه ډېر ځوانان په دوو پلو کې په کوټونو او پټوانو کې پیچلي غټ او کوچني منګالونه په لاس د محمد انور د کوکنارو د پوچی په حشر راغلي دي. محمد انور زکام ښکاري، سپیره په بیل او منګال شوړېدلي لاسونه، سپیره خولۍ پر سر او زړې جامې اغوستي دي. هوا سره ده، خو دوی باید نن د محمد انور د کروندې اړوند د پوچی سخت کارونه خلاص کړي. د محمد انور نه مې وپوښتل د کوکنارو کښت مانا اعلان څه دی، ولې کوکنار کرلی دی؟
اوه تارا کوکنار روا دی، خو ډېر ځوانان یې په نشو اخته کړي دي، خو بیا هم زموږ زړه نه ځینې شکېږي. څه وکړو، رومیان خریدار نه لري، غنم خریدار نه لري، خو د هغه مو کار دی نو تارا کوي نه. بوټی هم نه دی کار، بوټی خو د بیکاري د وجې سره او د نیستۍ د وجې سره اوس یې اړو کرو یې، نو څه وکړو، هغه مو کار دی.
د نشي توکو او جرمونو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره یا یو این او ډی سی په خپل کلنی راپور کې وایي چې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت اندازه 240,000 هکتاره و، چې دا شمېره په تیر یعنی 2015 میلادي کال کې 133,000 هکتاره ته راکښته شوې ده. د دې ادارې په وروستي راپور کې راغلي دي چې د ټول هیواد په کچه تولید کېدونکي تریاک 16% په جنوبي ولایتونو په خاص ډول هلمند کې تولید شوي دي. د ملګرو ملتونو یا د اداره یا د نشي توکو په وړاندې د مبارزې اکثره نورې ادارې شاید په هغه سرګردانۍ او خواري هم خبرې نه وي چې دلته د کوکنارو تر حاصل ورسره ګڼ شمېر کروندګر مخ کېږي. د نادالي بزګر وایي نه یوازې نور تخمونه ښه حاصل نه ورکوي، ډیر پیسې نه جوړوي، او دا چې کروندګر د ډیرو پیسو خوبونه ګوري نو ځکه کوکنار کوي.
پر ما هم پور باندې دی، هم ولور باندې دی، هم د پیسو خواهش لرم چې پیسې ډېرې ولرم. خو د تاریاکو داسې کار دی، کله چې سم سي د سړي اوله مونه روپۍ سي، او کله سړی داسې کړي چې د ډاګه یې ووایي سړي ته بېخي پاتې نه سي. د کنجتو د رمیانو فصل او د جورو فصل چې دی، دا پیسې نه جوړوي، خو یو خو امتیازات نسته، یخچالونه نسته چې پکې وساتو. نو بس د کور دپاره یو څه دي چې معنی هغه د کورنۍ ژوند په وسي، خو پیسې نه جوړوي لکه تاریک چې جوړوي.
د نادالي د خلکو 90% په کروندو بوخت دي. دلته اکثره سرمایه او پیسې د کرهڼیزو محصولاتو څخه لاسته راځي. اوس چې د حاصلاتو موسم هم تیر شوی دی، په کلیوالو سیمو کې په خاص ډول د کروندګرو سره نقد پیسې ډېرې کمې پیدا کېږي. ویل کېږي کوکنار تر نورو کښتونو ډېره پالنه او کیمیاوي سره غواړي. محمد انور وایي د کوکنارو د کښت پر مهال د شاوخوا د پوستو قمندانانو ښه خواري کېږي، تر څو چې د کوکنارو شیره ټولوي مجبور دي چې د نږدې امنیتي پوستو مسؤلینو ته د باج په ډول پیسې ورکړي.
تر کې چې حکومت را خبره چې وا سیس پر تاریخ پر منطقه باندې وا دغه نه اخیستي پیسې نه دي اخیستي. ولسوالۍ و دغه منطقه سره چارواکي نه راځي موږ پیسې واخلو. دا غلو چې موږ په نږدې علاقه دي پوستي دغه ته په کلو روپی ورکړي، پر ورځ کال وړم کال وسه کال مو روپی نه دي ورکړي. نو چې دنیو پیسې بیا سره واخلو کې وانه چې پیسې نه نو کله سلام کو او کله پور کو خو دې را خبر دي چې مشکل.
د 2008 میلادي کال تر 2012 پورې د امریکا د متحده ایالاتو او برتانیا د پراختیایي ادارو په مرسته د بدیل معاشات په نوم پروژې باندې په میلیونونو ډالره ولګول سول. خو داسې ښکاري چې حکومت لا هم کروندګرو ته په یو مناسب بدیل نه دی توانېدلی. په هلمند کې د نشي توکو سره د مبارزې رئیس سید احمد ورور هم دا مني چې سږ کال په هلمند کې کوکنر لږ کرل شوي دي، خو کروندګر وایي ډیر کرل شوي، دا ځکه چې په ډیرو سیمو کې د ناامنیو څخه په استفادې خلک د حکومت د کمپاینونو له ویرې وتلي دي او کوکنر یې کرلی دي.
د بزګر به نو څه ژوند دي، پشپړ بجې دی ولاړېږي، په دې یخ کې اوبو ته ځي، بیا تر نو لسو بجو پورې دی اوبه لګي، پر لسو بجې بیا یو کور کې کوچنی درلود، هغه چای ورته راوړي، ډوډۍ ورته راوړي، هغه ډوډۍ چې وخوړه بیا پوجي ته کښېني، نو پوجي چې وکړله تر مازدیګر او ماښام پورې، ماښام چې راسې خپل کور ته د ستړیا او د ډېر زحمت د لاسه چې کله ډوډۍ خوړلې کله نه خوړلې بس خوب اخیستی دی.
افغانستان شاید د فساد تر څنګ په ځینو نورو مسایلو کې هم ښه نوم ونه لري، خو دلته هغه بزګر چې کوکنار کوي په دې نه پوهېږي چې په نړیواله سطحه د نشي توکو د تولید له امله د خپل وطن نوم ته څومره زیان رسولی دی. دوی د اولادونو کالي او ډوډۍ برابرول غواړي او د نورو دانو او میوو دپاره د سړو خونو او بازار نه موجودیت د کوکنارو کرول ته خپل مجبوریت بولي. کنه ډېر یې د کوکنارو څخه د لاسته راتلونکو بې برکته پیسو څخه خوشحاله نه دي. محمد الیاس دی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د ګوزان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا، صدای امریکا.
زمون غاګله ازادۍ رادیو او ری ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 15 څپه په لویو خارونو کې خبريږي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي لا هم اروپا ته د افغان کډوالو د تګ لړۍ روانه ده. د دې وزارت سلاکار نن ازادۍ رادیو ته وویل ټاکل شوی چې د چهارشنبه په ورځ د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره د اروپای ټولنې یو پلاوی د دې هیواد د کډوالو د چارو له وزیر سره وګوري. په همدې حال کې افغان کارپوهان وړاندیز کوي چې حکومت دې د کډوالۍ د ستونزې د اساسي حل لپاره یو جامع پالیسي جوړه کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پراپور کې.
د ژمی فصل او سړه هوا هم ونتوانېدله چې بهرنیو هیوادونو په ځانګړې توګه اروپا ته د افغان کډوالو د تګ مخه ډپ کړي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې اروپایي هیوادونو ته د افغان کډوالو د تګ لړۍ همداسې روانه ده او تر اوسه یو زیات شمیر افغان کډوال له سختو لارو اروپا ته رسیدلي دي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میاخیل د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اروپایي ټولنې یو پلاوی کابل ته راغلی او په دې اړه به له اړوندو افغان چارواکو سره بحث او خبرې وکړي. هغه زیاته کړه د دې لیدنو او خبرو هدف د افغان کډوالو د ستونزو حل ته لارې چارې لټول دي.
د غیر قانوني کډوالۍ دغه بهیر اوس هم د 2015 کال په شان ادامه لري. تمه ده سبا نه بل سبا د چهارشنبه پورې له اروپا څخه یو پلاوی چې کابل ته راغلی د کډوالو او راستنیدونکو چارو له وزیر سره د رسمي مذاکراتو د پایل په اړه خبرې وکړي. تمه ده رسمي مذاکرات په بروکسل کې د راتلونکي اکتوبر په میاشت کې پیل شي.
ښاغلی میاخیل د اروپایي ټولنې پلاوی راتګ ته چې په کابل کې د دې ټولنې سفیر مشري کوي خوشبیني څرګندوي او زیاتوي چې یاد پلاوی به له افغان ولسمشر او یو شمېر نورو افغان چارواکو سره په دې اړه لیدنې وکړي. د کډوالو چارو وزارت وایي چې په 2015 میلادي کال کې له 2 لک څخه زیات افغان کډوال په غیر قانوني ډول اروپا ته تللي دي. له هیواد څخه د افغانانو د تیښتې لاملونه دوامداره جګړه او راستربلې په هیواد کې زیاتېدونکې بیکاري بلل کیږي. ویل کیږي چې د ژمي سړې هوا په اروپایي هیوادونو کې د افغان کډوالو سرپناه ځایونو کې د دوی ژوند له سختو ستونزو سره مخ کړی. په ورته وخت کې افغان کارپوهان وړاندیز کوي چې افغان حکومت دې د کډوالۍ د ستونزو د اساسي حل په هدف یو جامع پالیسي رامنځته کړي. د سمون او بدلون د مدني ټولنې غړي سنگر امیرزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ هیله لرو د حکومت نه چې په دې کې یو ملي اجماع راوړي، د افغانستان د ټولو سیاسي او مدني مشران راټول کی او په دې موضوع باندې خبري وکړي. دا یو لوی معضله ده.
خغلی امیرزاده زیاته کړه کچیر افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره د سولې مطلوبو خبرو ته ونه رسیږي د افغانانو د کډوالۍ لړۍ به همداسې دوام پیدا کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالواسع هلمندوال له هلمند ولایت په خپل سمس کې لیکي، په هلمند کې ځکه کوکنار زیات کرل کیږي چې حکومت دې ولایت ته پاملرنه نه کوي، او که کوکنار نه وي نو ټول خلک به له اقتصادي ستونزو سره مخامخ شي. حکمت الله حماس وبکې د هلمند نه لیکي، له نادلي ولسوالۍ په نادلي ولسوالۍ کې جګړه تر پخوا اوس آرامه شوې، خو د هلمند اکثره سیمې له هم د طالبانو په لاس کې دي. سلام حکمت نورزای له بادغیس نه لیکي، له اشرف غنی څخه دا غوښتنه ده چې د بندیانو دوسیو ته د لږ پام وکړي چې ډیری سیاسره بې سرپرسته دي او ډیر اولادونه د پلار له نعمت څخه بې برخې شوي او یتیمان او کونډې خو بیخي ډېرې دي. او کریم د غزنی له مقر نه لیکي، هیله ده چې د سولې پیل شوې هڅې بیا د پاکستان لخوا د پیل شوې ډرامې ښکار نه شي او په افغانستان کې واقعي سوله راشي. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د نورو موضوعاتو اوریدو تر سره اوسې، خو سمدستي نوریاس نوری ته غوښ شي چې د مهمو خبرونو لنډی زوروي.
د جوزجان امنیتي مسؤلان وایي چې په اقچې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ له نن سهار راهیسې جګړه پیل شوې ده، خو تر اوسه د اوښتو تلفاتو په اړه جزئیات نه دي خبره شوي. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د غوراوي کمیټه له افغان حکومت غواړي چې د دوی د کارونو د پیل په اړه خپل دریز روښانه کړي. دا کمیټه وایي چې کارونه تر هغو نشي پیلولی چې قانوني خلا موجوده وي. د افغانستان د راډیو تلویزیونونو ټولنه له حکومت غواړي چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب ته جدي پام وکړي. د ایران ولسمشر نن اروپا ته خپل سفر پیلوي. دا بل هغه مهال رئیس چې د نړۍ له قدرتونو سره د تهران اټومي موافقه عملي شوې بهر ته د هغه لومړنی سفر وي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي ایران او سعودي عربستان باید هر هغه څه وکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکېچ د کمولو لپاره ورته اړتیا ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د هیله مند چې پاتې څلیدشو تر 43 ساعتونو کې دا روښانه شي چې د سوریې د سولې خبرې چې ټاکل شوې روانه اونۍ وشي ترسره کیږي که نه. د راپورونو له مخې په انقره کې پولیسو لږ تر لږه 10 تنه مشکوک کسان نیولي چې ویل کېږي په ترکیه کې د اسلامي دولت سختدریزې ډلې ته خلک جذبول.
د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم سباوون کاکړ اقتصادي خبرونه اوروي.
دا سلام پرانیکول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي راډیو خاوري. د افغانستان سوداګری او صنایع خونو مسولین وایي چې پنګوراډه کې افغان سوداګرو ته ستونزې جوړیږي. د دې خونو مرستیال خانجر الکوزي ازادي راډیو ویل چې دغه ستونزې د پاکستان حکومت جوړوي او تر ډیره دغه ستونزې د افغانستان د صادراتو په برخه کې موجود دي.
د افتا په قرارداد کې د خوست لارې په دې کې چې باید ترانزیتي لارې شي د غلام خان، اما هغه کې هم ډېر زیات ستونزې دي. هغه طرف دوی وایي چې موږ مشکل لرو او امنیتي، او هم انګورو پاړه کې دا اوس زمونږ جلغوزي زمونږ مواد چې دي په دغه باندې ډېر زیات کویدار دي.
شغله له کوزي زیاته کړه چې حکومت دی کوشش وکړي چې انګور اډه او د دې ترڅنګ د غلام خان لاره دي ترانزیټي لاره کړي. په پام کې د چیر راتلونکي اونۍ په جلال آباد کې د ننګرهار د صنعتي تولیداتو درې ورځنۍ نندارتون جوړ شي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې د والی سلیم خان کندوزي له قول لیکلي چې نوموړی وایي په دغه نندارتون کې به د ننګرهار د ټولو سیمو صنعتي تولیدات نندارې ته وړاندې شي، څو پانګوال په دې ولایت کې پانګونې ته وهڅیږي. بیان زیاتوي چې ټاکل شوی دا نندارتون د روانې سېشنبې په ورځ د سلواغې په 14 رسما پرانیستل شي او درې ورځې به دوام وکړي. د فراه ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې یو شمیر باغوانان ته د لایم سرفر د جوړولو زده کړې ورکړي دي. د دغه ولایت د کرنې رئیس عبدالمنان متین ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال دوی د انګورو حاصلات ته ډېره هیله مندي لري او کوشش کوي چې د دې دوا په مرسته د باغونو امراض له منځه یوسي. د ښاغلي متین په خبره دغه ټریننګ په داسې حال کې دغه باغوانان ته ورکول کېږي چې د دوا پاشي موسم دی او د لایم سلفر دوا د باغونو لپاره ډېره اړینه ده. او د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 85 افغانۍ او بیا پوله، یو یورو 4 افغانۍ، یو پوند 1 افغانۍ او بیا پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستانی کلدار 488 افغانۍ.
قدر من اوریدونکو، نوی خبرونه لرو. په بنگلادش کې د نړۍ د 19 کلنو ټیمونو د مسابقو تر رسمي پیل مخکې نن د افغانستان ټیم له نیوزیلند سره مسابقه وکړه او دا مسابقه نیوزیلند ته بایلودله. بیټن نیوزیلند پیل کړ او افغانستان ته 213 منډه هدف وټاکه، خو افغان لوبغاړو دا ټاکل شوی هدف پورا نشو کړای. په دې اړه د همدې خبرونه په دوام کې تاسو ته نور جزئیات اورو. خو دا یو بل خبر چې همداسې به راورسید، د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د ولسوالۍ پر ودانۍ د وسلوالو کسانو لخوا حمله شوې ده. افغان چارواکي پیښه تاییدوي، د طالبانو حمله تاییدوي، خو په دې اړه د جزئیاتو له ورکولو ډډه کړې. طالبان وایي چې د دوی وو کسانو د ولسوالۍ پر ودانۍ حمله کړې. د ازادۍ راډیو د خبرونو په دوام کې په دې اړه تاسو ته نور تفصیل اورو. قدرمنو اوریدونکو، دا د پاتې خبرونه کې لومړی د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې د یوې نوې برخې اورېدو ته پام وکړئ چې ورپسې به نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام وړاندې شي.
یو کلی زرغګونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واورېده چې اسلام ډېره موده پاس کور ته راستون شو. اوس راځئ واورو چې زرلښته پر څه باندې خفه ده.
زرلښته ترورې، ولې خپه یې؟
کولالۍ، فرزانې ته مې زړه ډېر خپه شو، داسې اوښکې تویې کړې.
ولې زرلښته؟
لکه چې د مکتب کار یې ونه شو.
لا معلوم نه دی، خو دا هم نه ده معلومه چې یو کال به یې حساب شي او که نه.
ویش بیچاره، دا مانا هم بدبخته شوه.
داسې مه وایه بچی.
ببي ترورې، لمسی دې څنګه دی؟
زرلښتې لورې، لمسی مې ښه نه دی.
که زما اورې، لمسی دې ډاکتر ته بوزه، ما یې نه بیکي. هره دوا چې ورته لازمه وه هماغه به ورکي.
لورې، خدای دې زموږ له حاله مخبروه. زما مسای به څوک ډاکټر ته بوزي؟ زموږ کور کې خو څوک هم نشته.
وای ژاړې ترورې، خیر دی، زه به مې احمد ورور ته ووایم، هغه به یې بوزي.
خدای د احمد عمر اوږد لري لورې، زړه مې ډېر نری دی. د تاج محمد غم کم و چې بیا د ګل محمد نادره که یم وکړولم.
بیبي ترورې، تاج محمد دې خدای وبخي او د ژوندو لارې سوری دی. خیر دی، ګل محمد به راشي، ته خفګان مه کوه.
خدایه صبر مې درته کړی. خزر لخت، نو ته وایې مسی به باید ډاکټر ته بوزم؟
هو، که احمد بو ته خو ښه، که نه نو جمیل ته به ووایم. دې خټو او سړه هوا کې به ته څنګه بیایې؟
رښتیا احمد مو یاد کړ، هغه مرکه یې څنګه شوه؟ ما یو څه واورېده.
پلوشه یې زما ورور ته رانه کړه، ویل د نازنینې سره یې لا خبره نه ده ختمه، ویل خبره مو یو طرفه کوي.
ښه، هغه خو خلاصه خبره ده. احمد خو ویلی دی چې د قادر له لور سره واده نه کوم.
نه ترورې، سعید جمیل ته ویلي وو چې دلته د خفګان خبره تر منځ ده، دا حلیدونکې ده، پرېږده چې دوی خپله ستونزه حل کړي.
هی هی، خدای دې خیر پېښ کړي. هر ځای اور بل کټوې باندې دي، هر کور کې جنجالونه شته. ته اوس شفیقې ته ګوره، یو ځلې زوی ورک وو، اوس چې زوی را پیدا شو خاوند او لیور یې بندیان شول.
هو، زوی خوی پیدا شو، خو خلک په اسلم رنگارنگ شکونه کوي، وای بل ډول ښکاري.
ترورې راځه زه ځم کور ته، احمد لالا ته به مې ووایم چې ډاکټر ته در سره لاړ شي. ښه، بس سعیده نو درځه چې ځو. د خدای په امان.
خپه نه شې ترورې، دې عیشي دوا مې ځکه در نه کړه چې په خپل سر دوا خوړل خطرناک دي.
صابره څنګه چورتی ناستی؟ ها
مولوی صاحب، چورتی خو زه کوم چې غواړم یو مشوره در سره وکم.
ها، ما ویل چې ټول د سهار لمانځه وروسته له جمعه ته کورونو ته لاړل او تلا ناستی. خدای دې داسې کسانو ته نیکه لاره وښیي. ولور خپله چېرته حلال دی چې بیا یې لا ډېر هم کړي.
زه خو نه پوهېږم مولوي صاحب چې داسې خلک به خدای ته څه ځواب وایي. زما د احمد زوی ژوند کې له همدې وجې نورې لانجې هم جوړې شوې.
له نورو لانجو دې مطلب څه شی دی؟
مولوي صاحب، زوی خو مې هماغه وخت ویل چې زه یې په دې شرطونو له لور سره واده نه کوم.
هو په دې خبره خو خبر وم.
راځه مولوي صاحب، تاسو هم کار درلوده، ورو ورو به زو خبرې به م کوو.
سمه ده، درځه. زما هم یو څو کتابونه په کار وو او چا سره مې بازار کې کار هم وو. ښه صابر، کیسه دې کوه.
بس چې احمد نه غوښتل د قدیر له لور سره واده وکړي، موږ هم د دې خبرې شا خوشې کړه، بل ځای مو ورته خوښ کړ. او سپینه خبره دا ده چې د سعید لور پسې ورغلو.
سعید خو ډېر ښه انسان دی، بیا څنګه شو؟
مولوي صاحب، جواب یې کړو ویل ستاسو او د قدیر تر منځ د خېښۍ نتیجه نه ده معلومه. زه څنګه خپله لور درکم؟
خامخا به یې دا خبره کوله. څوک چې لور چاته ورکوي هرې خواته یې باید فکر وکړي.
زه م همدا وایم مولوي صاحب، زما د خورزې موضوع زما په مخ کې قاضي رد کړه، ویل د جبر نکاح یا واده نه کیږي.
خو دا موضوع بیا فرق لري. د هغې سره سره د کور او کلي اړیکې هم ارزښت لري صابره. دا خبره باید یو وخت وشي، بیا نور تصمیمونه ونیسئ.
څنګه به یې یو وخت وکړم مولوي صاحب؟ زه خو نور په څه نه پوهېږم. مونږ خو د قدیر سره څه نه لرل، بس دا ولور چې راباندې لوړ کړ ښه یې ونه کړه.
ولور که لږ وي که ډېر حرام دی، خو که ستا خوښه وي یو ځل به ورشو له قدیر سره به وګورو چې ولې د خپل او د بل ژوند خرابوي.
ښه، ته م راسره ځې مولوي صاحب، زه خو په دې خوشحاله یم.
ور به شو، ولې نه.
تا څوک دی چې سادر په ځان را تاو کړی دیواله خواته ناست دی؟
السلام علیکم مولوی صاحب.
ښه اسلام دی.
وعلیکم سلام، په خیر راغلی والکه.
او خیر وسې مولوی صاحب.
دلته دې سړی واکې ولې ناست دی؟
له جوماته راغلم، همدلته پسې کېناستم، اوس ځم کور ته، راځئ چا را سره وسکئ.
خیر وسې.
صبر ماما، ته خو راځه.
زم چې کار لرم، کور کې سلام وایه، لاړو.
وعلیکم سلام.
صابره، دا اسلام خو بیخی نه پیژندل کیږي.
زه خو یې دې وجه چورتي کړمه.
نهیمه وروره، ما داسې فکر نه کوو چې دا مسله به دونه لویه شي، خو موږ د صابر د لاسه در په دره شو.
خیر، اوس به له دې ځینه د وتو غم وکم، صابر سره بیا وروسته ګورم.
والا ډیر به ښه شي، که نه اوس خو ټول کور پاتې دی او یو موسا بزګر.
نه پوهېږم چې دا وکیل څنګه رانغی. موږ دلته د ملاقات په کوټه کې هم له څه وخته کېنولي یو. څو بجې شوې؟
بجې خو بس وخت پوره دی، راځي به اوس.
ډیر وبخی، هلته له یو بل موکل سره په خبرو شوم. خیر، موږ ویل هسې نه چې بیخي رانه شي، او زموږ وخت هم لږ پاتې و.
ښه، تاسو څه غواړئ؟ وکیل صاحب، دې نه یو ورور مې یو سوچ کړی، که کار ورکړي خو ښه به وي که نه؟
څه سوچ دې کړی؟ نه یمه وکیل صاحب، موږ ته محکمه کې څو ورځې وخت راکړی و.
هو، که څوک د لومړۍ محکمې په پرېکړه قناعت ونه لري، بیا د 22 ورځو دننه باید استیناف غوښتنه وکړي. وکیل صاحب، ما غوښتل یو څه ووایم، خو زموږ وخت کم پاتې دی.
ووایه، اوس دې هم ډېر ځان کړی، خو بیا هم وخت لرو.
وکیل صاحب، نهیم هېڅ نه غوښتل چې وړه لورې واده یا حتی کوژده شي.
ښه،
بس دا زما سرتنبګي وه چې ده ته مې خپله وروري و خاني مخې ته کړه. نهیم تا د فرزانې د کوژدې په ورځ هم نه وناست.
ښه، نهیمه، د استیناف غوښتنې لپاره دا قوي دلایل دي، بس وخت کم دی، زه به د همدې لپاره تیاری ونیسم.
خیر وسې وکیل صاحب.
اسلامه تل کومې خوا راغلې چې داسې ستړی شوی؟
هغه د ولسوالۍ بازار ته تللی وم.
د ولې دومره وارخطا یې؟
نه یم وارخطا، ساړم و او ستړی هم شوم.
ښه راځه، مونږ سره دلته د سکرو ته نږدې کښېنه، تود به شي.
همدا ښه دی چې له دوی سره همدلته کښېنم.
اسلامه څه چرت وهې، کیسې وکړه کنه؟
ښه وایې اسلامه، ته کیسه راته وکړه چې دا دومره وخت چیرې تللی وې؟
زه خو څه به هر ملکونو ته نه هم تللی چې د کښتۍ د ډوبېدو کیسې مې درته راوړې وي.
او پوهېږم، ځکه خو پوښتنه کوم چې په همدې ولایت کې وې، بیا هم چا نه شوې پیدا کولی، نو ته چیرې وې؟
هی نور ماما ده، ځای مې معلوم نه وه، په هره خوا به چې روان شوم روان به وم. نو
یاره، ما خو چې اورېدلې په تشو جیبونو تجارت نه کېږي، سپینه خبره وکړه اسلامه، چیرته تللی وې؟
جیب مې ډک وه، خو په پردیو پیسو چا سره مې کار کوه.
ځه ته خو لا ښه وې، کار خو دې ځان ته پیدا کړی و، مونږ غوندې خو اوزګار اوزګار هره خواته نه ګرځېدې.
ما هم ډېره بدبختي تېره کړې، د خوراک لپاره مې ډوډۍ نه وه، د خوب لپاره مې ځای نه وه.
خود به دې ځای او ډوډۍ نه وه، نو تا خو ښه کار ونه کړو چې له کوره ووتې. اسلامه، زما پلار به هر وخت وویل چې په تیښته څه نه بدلېږي.
هو نه بدلېږي، دا منم ناصره.
شاخه دا وایه چې بیا دې څه وکړه؟
بیا دې او کس سره مخامخ شوم، راته یې هم د خوب ځای راکړ او هم د خوراک ډوډۍ.
ښه، دا خو به حساب سړی و نو چې بې مطلبه دومره در سره وکړه.
بې مطلبه به نه و اسلامه، که څنګه؟
ښه، دومره کیسې خو مې درته وکړې. دې موبایل کې مې یو عکس دی، ته ودرې چې در وښیم. دنیا نه مې رنګ اوښتی و. دا دې دا وګورئ، دا
ته کوم؟ اوهو،
دا په لاس کې دي چیرې اسلامه؟
راکه څه یې کوئ؟
ته راکه، دا څه دي ځې وګورم.
دا خو د نشه یي موادو پوړۍ دي.
اوهو،
ګورئ چې چاته مو له خولې ونه وځي. دا پوړۍ وینئ، د همدې د وړلو راوړلو لپاره یې ځان سره نیولی وم. خو ګورئ، تاسې زما ملګري یاستئ، چاته مو له خولې ونه وځي. ګورئ،
ته پرېږده چې سم یې وګورم.
دلته لکه چې څوک وه.
ما ته هم داسې ښکاري، څوک وه؟
څنګه وکړو؟
درنو اوریدونکو، آیا پوهیږئ چې شریعت د نشه یي توکو د استعمال او ضرر په هکله څه ویلي؟
نیمه نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکی مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو، سلامونه مې ومنئ. روانه خبرونه کې د ښځو ترمنځ په ناسالمې سیالۍ او شریکۍ خبرې کوو. بې ځایه سیالۍ او شریکۍ او د ښځو ترمنځ منفي رقابتونه څومره د دوی کورنۍ ژوند کې ستونزې راولاړوي. دا خبرونه زه مسوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له نجیبې زمان نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه واورو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د سولې خبرو لپاره ناستې به د میرمنو، د جنگ د قربانیانو او مدني فعالانو له حضور پرته ناکامه وي. د سولې د پروسې د ترنګوالي په اړه په څلور اړخیزو غونډو کې د ښځو د استازو نه بلنې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون اندېښنې راپارولې دي. د دې کمیسیون مشر سیما سمر وایي د سولې خبرو لپاره د نقشې جوړولو په دویمه څلور اړخیزه غونډه کې هم د ښځو د استازو، مدني فعالانو او د جنگ د قربانیانو د حضور څه خبر نسته. سمار دا څرګندونې د سولې تګلارې تر نامه لاندې په دوه ورځنۍ غونډه کې چې په کابل کې جوړه سوې وه وکړې. د بشري حقونو د کمیسیون مشر وایي چې په افغانستان کې واقعي سوله هغه وخت راتلای سي چې د قربانیانو حقونه په دغې پروسه کې تر پښو لاندې نه سي. د فاریا په غورماچ ولسوالۍ کې یو سړی د خپلې ځوانې ښځې پوزه په چړې پرې کړې ده. دا ښځه چې ریزه ګل نومېږي د میمنې په ملکي روغتون کې رسنیو ته ویل دي چې له واده یې شپږ کاله تیریږي، خو په دې موده کې تل د شکنجې لاندې وه. په همدې حال کې د فاریاب امنیتي چارواکي وایي چې دا پیښه د غورماچ په جریسیا سیمه کې رامنځته شوې، چېرته چې له تیرو اتو کلونو راهیسې د طالبانو په واک کې ده.
قدرمنو اوریدونکو، په افغاني ټولنه کې ډیری میرمنې د نورو اساسي ستونزو ترڅنګ لدی هم ځورېږي چې په خپلو کې سره ناسالمه سیالي او شریکی لري. د کور له ابتدایي وسایلو نه نیولې تر اولاد راوړلو پورې د لیور له ښځو، اندرایندو او حتی خواخې سره سیالي کوي. که یوه میرمن د کور ښه وسایل او اسباب ولري، نو دا بله هم ولو که اقتصادي هم ښه نه وي په پورې پیدا کوي چې لیور نه یې شاته پاتې نشي. همدارنګه که یوه د لیور ښځه ډیر زامن ولري، نو دا بله هم کوښښ کوي چې ډیر زامن وزیږوي. همداسې د ژوند په نورو برخو کې ناسالمه سیالي او شریکي د کورنیو ترمنځ په حسد او کینې بدلیږي. ځینې میرمنې د اولادونو په تیره بیا نارینه اولاد کې ډیر ضد سره کوي. حتی کله کله میرمنې د دې لپاره چې په اولاد راوړلو کې سیالي برابره شي خپل ژوند له لاسه ورکوي، ځکه چې وجود یې د هر کال ماشوم راوړلو توان نه لري. د پکتیا اوسیدونکي فیروزه وایي د دې زامن ډیر ونو د لیورې ښځې هم غوښتل چې دې سره یې زامن برابر کړي او له دې سره به یې د دې موضوع په خاطر سیالي کوله.
دغسې زمونږ خپلوان وا دغسې چې زما شپږ اوه زامن دي، زه به چې تر هغه زامن را نه وړم هېڅ امکان نه لري. نو مګر دغه ډېر هم نه سوه، دوه یو زامن لري، بس لونې ډېرې شوې. بس چا ویلي دي چې دا خو زامن لري، دا یوه لورې هم نه وشوه. یو بل ته به کتله خاص به کوله، په زه دا چېرې بتله مثال خالی به تغیر ورکوله چې ودېره دې ته زور ورکړي. خو اصلا خپل زړه یې او خدامن و چې باید زوی دا لري، زه نه لرم دا سره کم جار تر خدای سم چې ماته نه راکوي. د دې دومره بختور زمن دي، کله به شیرا کوله، کله به څه کوله.
د لغمان اوسیدونکي فاطمه هم د خپل لیوره د ښځې کیسه کوي چې سره لدی چې د ډیرو ماشومانو د راوړلو توانایي هم نه لري، خو دا چې لدی سره په ضد کې ده هر کال ماشوم زیږوي.
موږ سیرګانې سیو خپل مال سره ډیره سیالي کوو. اوس مثلا ما څلور پنځه زامن دي، یوه مې لور ده، هغه یېر مې ویسي زی ولا نه زیږم. زما همداسې پنځه زامن چې یوه مې لور یا مې دوه لورګان، او هغه ډیره ضعیفه ده، له خپل ضعیفتوب نه بیخي خپل کار وزن کولی نشي او بچی راوړي نه. بچان وی غی دغه نسل ما نسته، زه والد غونه نزیږو، ما بل وی زه والد غونه نزیږو. دا سیالی کینو اوهو، هو سپتیرا گاډی وی غی پینځه دانی او زیږو، زه څنګه پاتې ما زبان زیږو من. او دا د خپل ځان کې دونه وسنه لري، خپل کار زن نسی کوله بچی زیږي.
له ماشومان ورهاخوا میرمنې په خپل منځونو کې دا سیالي هم کوي چې کای و میرمن له کور بهر کار کوي او د کور کارونو ته مزدور نیسي، نو بل یو ری هم چې له دې کمره نشي دا کار کوي. سوریا هغه میرمن ده چې له کور بهر کار کوي، د کور د کارونو لپاره یې کاریګر نیولای، نو د لیور ښځې هم د دې لزده د کور کار په مزدور کوي.
لیور خزی لباس کې په ډیر شیانو کې مثلا سیالي کړي. مثلا ما د مجبوریت لپاره کور کې مې کارګر نیولی، اوس که زه وظیفې ته تلم خو اخې مې زړه وه، قلل کالي مینځل او دا نور کارونه به یې ورته کول. زما لیور خزه چې څلور لورګانې یم کور کې، هغه کله شوې کې کله چې کالي مینځل بیا به یې کارګر ځان ته راوړل چې زما کالي دې وینځي. که نه هم په وجه چې څلور ځوان ځوان لورګانې په کور کې، خو هغې ته کله کله زورېږم چې ډېر په سختي بیا ځینې شیان وي چې که نه یونیک شیان څوک ډېر په اسانۍ نشي پیدا کولای. یو دم یو ځینې یو نفر دا شی پیدا کوي او بل نفر چې هر څومره ورپسې وګرځي هغه بیا نشي پیدا کولای. د هغه نفر خپل تکلیف ته مې زړه سوځي. او دا چې غواړي ما غوندې څوک لباس واغوندي یا هغه ظرف نو شیان چې زه کور ته اخلم هغه تقلیدی یا بل شی، زه په دې خوشحالیږم چې زه من ښځه حق لرم یا زه ښه ښکاره شوی یم چې څوک زما تقلید کوي.
د میرمنو ترمنځ ځینې وختونه د کور په وسایلو او د ښه کور په لرلو هم ضد پیدا کیږي چې آن د کورنیو ترمنځ د روابطو د خرابېدو باعث ګرځي. د لوګر اوسیدونکي لینا لیخیل وایي دې داسې کورنۍ هم لیدلې چې دوه خویندو سره ناسالمه سیالي کړې او خوږ ژوند یې تریخ شوی دی.
دوه خویندې وي، یوه یې مالداره یا پیسه داره سړي ته واده شوې وه او بله چې بیا غریب سړي ته واده شوې وه. مې کتل چې خور یې ډېر ښایسته کور لري، درې منزله کور یې وو، یعنی حسادت یې وکړ او یا هم غوښتل چې زن باید کور غوندې مې کور ولرم. کله چې کور ته راغله خپل خاوند ته یې ویلي چې یعنی باید زه هم له خپله خور غوندې کور ولرم. ولې هغه لري ته نه لري، ته هغه هم یو سړی ده، ته هم یو سړی. که یو وړکی شی وي سیالي او شریکي او څوک وکړي، یو ټیکری وي، یو دستکولي، شاید ورته برابر شي. او دا چې یو کور سیالي کوي، غواړي چې یو کور ترلاسه کړي او بیا خاوند یې نشي کوی چې هغه ورته پوره کړي، نو طبیعي خبر ده چې په کور کې ډېر تاوتریخوالی رامنځته کېږي. کله به چې خبره را یاده شوه، نو مثلا خاوند ورته ویلي چې جیګه پخلی وکړه، یا مثلا ډوډۍ را تیاره کړه، هغې ورته ویلي چې زه داسې اشپزخانه نه لرم، زه هغسې وسایل نه لرم، زه تاته څنګه داسې خواړه تیار کړم. طبیعي خبره ده چې هره ورځ د خبرې جریان وکړي، نو ژوند یې خرابېږي او د دوی هم هغه پخوانی ژوند چې و هغسې نه و. بیا
په ځینو کورنیو کې بیا داسې هم وي چې که یوه یور خپل زوی ته واده وکړي، نو دا بله هم چې سیالي برابره شي خپل وړوکي زوی ته واده کوي، چې دا کار بیا په آینده کې ګڼې ستونزې را ولاړوي. په دې اړه میرمن فیروزه او فاطمه د سترګو لیدلی حال راته وایي.
ستا خدانو وړي وړي زمونو ته ښځې کړي، بې سواده زمنې، خواران واړه واړې، نه سبقونه سم وایي، نه خپل مکتبونه ته دولسمه نه یې خلاص کړي. دوی ورته ښځې وکړي، دا جشن سیوه یې وکړي، بله وي زی وکړم، بله وي زی وکړم، سیالي مې برابر شي. بیا انګورم نشي کنترولولی، هر وخت جنګونه یې داوي، انګورم وړې، انګورم بچې زیږي، دی هم زیږي، په همدغې جنګونه یې
مشر سوی نه یې کوش درته وکړي، زر واده ورته وکړي. درالې چې هغه ځنکی دې د باندې لا دوی نه پوهېږي چې زه څه وکړم څه ونه کړم. او د غریبانو آینده خراب شي، زوی ته ښځه کړې، نن دې راواد کړې، بله زما یور خدای سي وکړه، زما مشر لیور، زه به اتمن انګور ولرم. نو یا پټۍ خرڅوي، یا دا د چې پور کوي، یا چې شی ګروي، من دا ځان دغه ته رسوي. مګر دا کار نه ده، شه دا د چې ځان پریشانه کوي، مثال له وړکۍ وړکۍ لور ورکړي په بدل.
درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو دا او نورې خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com. خو اساسي پوښتنه دا ده چې ولې ځینې میرمنې دا ډول ستونزې لري. افغان روان شناس شرف الدین عظیمی په دې اړه وایي، ځینې میرمنې د حقارت او کمبینۍ احساس لري، نو ځکه دا ډول کړنې کوي.
دغه کورنۍ ته تسلۍ کوي، شریکۍ کوي. درې مسلې په دې مسله کې نقش لري ډېر. یو کلتوري مسلې دي چې دوی دې ته اړ بستلي دي، دوی دې ته مجبور کړي دي چې دوی سره یو شریکي وکړي. له کلتوري اړخه هم ځینې نسلونه، ځینې مشران کشرانو ته ځینې کلتورونه او فرهنګونه لېږدي. مثلا تاسو په یو کورنۍ کې لوی سوي یاستئ چې دغه مسایل نه وو، دغه کلتور نه وو، خو اوس داسې یو کورنۍ کې واده سوي یاستئ چې خوښې په دې مسلو پسې ډېره ګرځي. د تاسو خوښې ځینې کلتورونه، ځینې فرهنګونه، ځینې آداب، عنعنې او رسوم چې د دې په کورنۍ کیو هغه وزوال چې تاسو هم تطبیق کړي. یعنی نه وایز دا چې کلتوري اړخ لري، یو ډول جبري، قانوني، ارزشتي او اصولي اړخ هم لري. دویم علت فردي علت ده. ډېری ښځې فردي ستونزې لري، خود کمبینې لري، له ذهني اړخه، له رواني اړخه، له ټولنیز اړخه رشد نه ده کړی. یعنی دوی یو ډول کمۍ احساس کوي، د حقارت احساس کوي، نه غواړي چې کم راسي. دا هم د دوی د ښځو ستونزه ده. دریم ټولنیز مسایل دي. کورنۍ، خبرونه، رسنۍ، توطیې، مداخلې، دغه مسایل دي چې متاسفانه دوی دې ته اړ باسي. ډېری ښځې متاسفانه هغه اصلي ژوند، اصلي آرامش هېر کړي او د خلکو په خبرو پسې وګرځي او ژوند د خلکو د خبرو پر اساس عیار کړي.
استاد عظیمی وایي، هغه انسانان چې ذهني وده یې نوي کړي، له ښو وسایلو نه په استفادې غواړي ځان نورو ته وښایي.
فرهنګ د قرآن حروف نه دي چې باید تغییر نه سي. د مونږ په کلتور او فرهنګ کې ډېر ناقص افزار او مسایل پراته دي. مونږ باید کوشش وکړو، هڅه وکړو هغه څه چې منفي دي، بې فایدې دي، هغه له منځه یوسو. بل فردي مسایل دي. کله چې زه وایم چې تاسو خودکمبینی لرئ، تاسو لاروی اړخه ستونزې لرئ، تاسو باید لاړ شئ لاروی مشاور سره مشوره وکړئ. مونږ حقارت حرص لرو، مونږ رشد نه ده پیدا کړی. هغه انسانان چې خلاوې لري، هغه انسانان چې کمبودۍ لري، هغه انسانان چې ودې نه یې کړي، له دغو لارو نه، یعنې له ښې پردې نه، له ښه موټر نه، له ښه کوره، له ښه فیشن نه او له ښو کالیو نه به خلکو ته ځان ثابتوي.
که یو څوک په منفي ډول سیالي او شریکي کوي او د نورو له ښه ژوند نه ځورېږي، او یا د نارینه اولاد په سر سیالي کول د اسلام له نظره څه حکم لري؟ د افغانستان د علوم اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نصیر احمد نوربخش په وینا، که د نارینه اولاد په راوړلو کې څوک سیالي کوي، نو دا د الله جل جلاله په پریکړه د رضایت نه ښودل دي.
بعضې ښځې داسې فکر کوي چې دا جامې چې هغه اغوستې زیولې باید نوانه غونم، یا دا لباس دا بوټ دغه چې دي زیولې نه لرم دا سیالی باعث د حسد کردی لکه څنګه د حسد په تعریف کې موږ دا وایو چې د یو بل چانه زوال د نعمت کوي دا معنی څه وایي چې هغه ته یې ولې دا شی ورکړي ما ته یې ولې نه راکړي او چې حسد د اسلام له نظره ناوړه عمل ده په یو حدیث کې رسول خدای داسې چې تشبیه کوي چې حسد د انسان نیک عمل داسې خوري لکه اور چې لرګی مصرفوي دومه خبر ده چې په ده کې اصراف هم رامنځته کېږي ځکه چې خاوند دې ته هڅوي لوړ سي هماغه امکانات چې مثلا کور کې نورو ته برابر دي ده ته یې هم نه برابر کړي دیني سپارښتنه پکې دا ده چې انسان باید په ژوند کې په خپل ژوند باندې قناعت ولري هغه څه چې خدای ورباندې پرزو کړي په ده باندې راضي اوسېږي او که کوشش هم کوي که سیالي هم کوي هغه هم په مشروع ډول وي که چېرته په نارینه اولاد باندې چې سیالي کېږي چې ولې دغه دومره اولادونه دي خدای ثبات هم آیت ډېره نصرحته نه لري آیت وایي په مفهوم د آیت دا ده چې موږ بعضې انسانانو ته لور ورکوو بعضې ته زوی او دا د خدای جهو پرېکړه او د هغه پرزوینه ده فکر کوم دا د شریعت نه خلاف نه خبره ده دا په حقیقت کې د خدای جهو په پرېکړه باندې د رضایت نه کول دي چې دا نیک خبره نه ده
درنو اوریدونکو ټولو انسانانو بیا په ځانګړې توګه میرمنو ته لازمه ده چې په ژوند کې په مثبتو او ښو برخو کې یو له بل سره سیالي وکړي تر ټولو مهمه خبره دا ده چې موږ باید ځان لپاره ژوند وکړو او دې پسې باید ونه ګرځو چې نور خلک زموږ په اړه څه وایي